آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنایم. په دې هیله چې د اختر ښې شپې ورځې ولرئ، د امریکا غږ آشنا راډیو نه د خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په جلال آباد کې په یوه مرګاني برید کې 19 کسان وژل شوي دي. په قندز او بغلان کې ولسي خلکو د طالبانو هرکلی کړی، او په کاراکاس کې په یو نایټ کلب کې دا خوده په نتیجه کې ولستانه شاګردان وژل شوې دي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشینند. یک شنبه ورځ د جوزا د میاشتې 28مه د 2013 کال د جون د میاشتې له 18 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم درته لرو. په کندز کې د اختر په دومه او درېمه افغان امنیتي ځواکونه او طالبانو یو ځای اختر ولمانځه.
ټول لکه د ورونو په شان اختر لمانځي، هیڅ داسې اټکل نه کیږي چې دوی په خپلو کې د یو بل پر وړاندې جنګېدل.
په سویل ختیځو ولایتونو کې مذهبي او قومي مشرانو له طالبانو غوښتل چې د اوربند موده وغځي
او خپل هڅې باید وکړي چې دا اوربند اعلان شوی دی. په دې مظلوم هیواد باندې داسې یو اختر دی چې شاید په ډیرو کلونو کې نه ویلدلای.
د سلګونو پناه غوښتونکو چې په مدیترانې سمندرګي کې ژغورل شوي وو، لومړنۍ کښتۍ نن یک شنبه اسپانیې ته ورسېده. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې نن د یک شنبه په ورځ د غرمې وروسته شاوخوا 3 بجې د جلال آباد د ښار د پښتونستان واټ په سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې 19 کسان مړه او یو ګڼ شمېر کسان زخمیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي امریکا غږ ته ویل چې ځانمرګ برید هغه مهال وشو چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ننګرهار د والي سره د هغه په دفتر کې غونډه کوله. زمون خبریال ذبیح الله غازی د ننګرهار د عامي روغتیا د رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال له قوله وای چې د پیښې له ځای نه د 12 کسانو مړي او شاوخوا 500 ټپیان روغتون ته رسول شوي وو، خو دوو کسانو وروسته سا ورکړه. یو عیني شاهد امریکا غږ ته وویل
اول تک دوسری دونی بجی ٹیم ہو بس دل بس دل گڑا گڑم زیاد ہو بس دل تم چرگان پہ ہو چو یو دیا ایک دن تک گڑا زوشو بس کوئی نشو چین تیاری ہو موٹر کرا وڑو چیشی کرا وڑو ہو بس
تیر ورځ هم د ننګرهار ولایت د روداتو پولیسوالۍ کې د کوشنی اختر په لومړۍ ورځ د طالب جنګیالو او حکومتي قواو په ګډه غونډه باندې په مرګاني برید کې 15 کسان وژل شوي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې مسؤلیت قبول کړی. سمدستي کومې ډلې د نننۍ خونړۍ چاودنې ذمواري نه ده قبوله کړې، خو داعش د ننګرهار په ولایت د ننګرهار د ولایت په څو ولسوالیو کې فعالیت کوي او مخکې هم دا ډول مرګاني بریدونه کړي وو. د ننګرهار امنیتي چارواکو ویل چې په نننۍ انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو په جمله کې امنیتي پرسونل او ملکیان شامل وو. له بل خوا طالبانو نن د یک شنبه په ورځ له خپلو سیمه ییزو قوماندانانو وغوښتل چې خپل جنګیالي نه پرېږدي چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ورشي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې ولیکل چې وسلوال جنګیالي باید په خپلو سنګرونو کې او د دښمن تر کنټرول لاندې سیمو ته لتګ نه په جدید توګه خودداري وکړي تر څو دې ډول حملو مخه ونیول شي او دښمن ته موقع په لاس ورنشي چې لوبنه ناجایزه ګټه پورته کړي، عوامو خلکو ته نقصان ورسیږي. په عین وخت کې د فرانسې خبري اژانس ایجنسی فرانس پریس رپورټ ورکړی چې طالبانو د اوربند د مودې له غځولو نه ډډه کړې او ویلي دي چې د درې ورځو موقتي اوربند په پای کې به بیرته خپلې حملې پیل کوي. طالبانو دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې وکړ چې جمهور رئیس اشرف غني د شنبه په ورځ د اوربند موده وغځوله او پر طالبانو باندې غږ وکړ چې عینشان کار وکړي. اژانس وایي چې د 2001 میلادي کال کې په افغانستان باندې د امریکایي قواو د یرغل نه وروسته د لومړی والو چې د روژې په پای کې د کوچني اختر په مناسبت حکومت او طالبانو دواړو اوربند مراد کړ. په ځینو ښارونو او ولسوالیو کې نن هم د طالبانو امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ونډې جاري وي. په قندز او بغلان کې ګڼ شمېر طالبان د اوربن په درې مورځ د خپل وسلو سره ښارونو ته ننوتل او د افغانستان حکومت د حکومت د اختر مبارکي ورکړه. د بغلان د چشمشیر په سیمه کې طالبان چې درندې وسلې وسره په داسې حال کې چې وسلې ولسی خلکو د افغانستان زندباد نارې وهلې له حکومتي قواو سره روغبړ وکړ. په قندوز کې زمون خبريال ګل رحیم نیازمن په خپل ریپورت کې وایي چې طالبان قومندانانو له مطبوعاتي رسنیو سره له خبرو کولو نه ډډه وکړه. دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسو د نړۍ او افغانستان خبرونه اورئ. د وینزویلا په پایتخت کاراکاس کې په یونایټ کلب کې د ټیل ماټیل له امله اولس کسان مړ شوي دي او په لسګونو نور زخمیان شوي دي. په دغه نایټ کلب کې د یو ښوونځي شاګردان راټول شوي وو. د نشې په حالت کې د هغو ترمنځ اخو ډب پیل شو او ګڼ شمېر کسان د پښو لاندې شو. په نیکاراګوا کې د روان تشدد په نتیجه کې نن اته کسان وژل شوي دي. پولیسو په پایتخت مناګوا کې د جمهور رئیس دانیل اورتیګا په مخالفانو باندې ډزې وکړې. خلک د اورتیګا د صفا په خاطر راپاڅېدلی دي او تر اوسه پورې 100 کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي دي. خو جمهور رئیس اورتیګا چې پخوانی مارکسیست دی له استعفا کولو نه ډډه کوي. اورتیګا چې په یوه زمانه کې د امریکا د طرفدار خلاصي ګوند پر ضد وسلواله مبارزه کوله د سندنستا د ملي ازادۍ د جبهې مشر او لډیر مودینا په قدرت کې دی. خبرونه د واشنگټن نوري. ساينس پوهانو خبرداري ورکړې ده چې د مخکيني اټکل برعکس د انټارکټیکا د نیمه وچې کنګل په ډېره چټکۍ د اوبو کې دوه په حال کې دی. په مخکلي په واشنگټن کې د امریکا کاک د خبريال جوړ پورټیک ریپورت ته چې به خادمي تاسولي.
پروفیسر مارتن سیګریټ چې په دې اړه یو کتاب لیکلی دی او په انټارکټیکا کې د څو نورو ساينس پوهانو سره یوځای علمی سیړنې کړې دي، وای دا وخت په نړۍ کې د محلي شرایطو سره سم د تودوخې اندازه کله یو دم لوړیږي او کله کمیږي. خو یوه خبره یقیني ده او هغه دا ده چې په کال کې به یوه درجه یا درې درجې پورته وخیږي. ډېر امکان لري چې د دې پیړۍ تر پای پورې د سمندرونو اوبه 14 سانتي متره لوړ شي او دا به په خپل ذات کې یو خطرناکه پدیده وي.
موږ
په خپل سترګو ګورو چې د انټارکټیکا د یخ تختې ویل کیږي، حجم کمیږي او بادونه هم خپل مسیرونه بدلوي چې په نتیجه کې د اوبو سطح لوړیږي او ورسره د سمندرونو د اوبو اسیدیتي یا تیزابیت زیاتیږي. دا کار د سمندرونو بیولوژیکي چاپیریال تر اغیزې لاندې راولي او د سمندري حیواناتو او بوټو د نابودۍ سبب ګرځي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
لبل خوا په مایمی کې د سمندري طوفانونو د اټکل ملي مرکز سکل په امریکا کې د سخت سمندري طوفانونو د راتګ خبرداري ورکړې ده او ویلي کوم خلک چې د امریکا د ختی ساحل په غاړه اوسېږي هم دا اوس باید ځانونه چمتو کړي. تیر کال دوه غټو سمندري طوفانونو د تگزاس دیاله د مرکز هیوستن او د فلوریدا د ختی ساحل برخو په شمول د امریکا زیاتره برخه تباه کړې. په داسې حال کې چې په جرمنی کې سیاسي بحران پیدا شوی او د مهاجرو د سرنوشت په سر د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ شخړه روانه ده، صدر اعظم انګلا مرکل اوس هم په خپل دریځ باندې کلکه ولاړه ده او وایي که جرمنی د مهاجرو په ارتباط باندې خپله پالیسي بدله کړه نو شاید چې د اروپایي اتحاد نور غړي هم پیروي وکړي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ننګرهار کې چارواکي وایي چې نن له غرمې وروسته شاوخوا 3 بجې د جلال آباد ښار د پښتونستان وړ په سیمه کې ځانمرګ شوی چې لسونه زیات کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او البته لس کسانو نه زیات پکې وژل شوي دي او 13 تنو نه ډیر پکې ټپیان شوي دي. د پیښې په اړه به تازه جزئیات د خپل خبریال یعنې د آشنا رادیو د خبریال ذبیح الله غازی نه راواخلو چې همدا اوس د ننګرهار نه راسره د تلیفون په لیکه دی. ذبیح الله غازی، ستړی مشې، د پیښې تازه جزئیات څه دي؟ بله ذبیح الله غازی، زما غږ اورئ؟ بله، فکر کوم چې تلیفون کې څه ستونزه ده. ذبیح الله غازی زما غږ نه اوري. ذبیح الله غازی، زما غږ اورئ؟ بله ذبیح الله غازی، د ننګرهار نه راسره د تلیفون په لیکه دی. له بده مرغه تلیفون قطع شو. فکر کوم چې اړیکه کې څه ستونزه ده، زما غږ نه اوري. بله، قدر من اوریدونکو، سره له دې چې د طالبانو رهبری خپلو جنګیالیو ته امر کړی دی چې د دوی د اوربند په وروستۍ ورځ ښارونو ته لاړ نشي، خو نن یو وار بیا د ګڼو ښارونو تر څنګ په کابل ښار کې ډلې ډلې وسلوال طالبان چې سپین بیرغونه ورسره وو په موټر او موټر سایکلونو ګرځېدل، او د سولې عالي شوراوی په روانه اونۍ کې د ځینو طالب مشرانو سره ویډیویي تماسونه هم نیولي. د امریکا خبریال ریم ګل څاروان په دې اکله د په کابل کې د یو شمیر طالبانو سره خبرې کړې دي چې راپور درته لږ وروسته خبرو، خو دا راپور به اوس واورئ. د ذبیح الله غازی سره به وروسته تاسو په جریان کې کوو، ورسره به خبرې وکړو.
له یوې لسیزې زیات د ملي اردو د اسکار له دې طالب جنګیالي سره په جګړه کې وو، او دا طالب جنګیالی له د ملي اردو له دې اسکار سره په جګړه کې وو. اوس اوربند شوی د اختر په دې ورځو کې دواړه یو بل ته سره غاړې وتل. دوی دواړه غواړي چې دایمي سولې ته ورسیږي، او داسې سوله چې نه دی پر دبسې ټوپک راواخلي او نه دی له دبسې ټوپک. د خپلو مشرانو جدي هدایت هم دغو طالب جنګیالیو له پام وغورځول، او کابل ښار ته ډلې ډلې طالبان له خپلو بیرغونو په موټرو او موټر سایکلونو راتلل. له خلکو او د امنیتي ځواکونو له سرتیرو سره یې سیلفي او عکسونه اخیستل. د طالبانو مشرتابه د یوې اعلامیې له لارې له خپلو جنګیالیو غوښتي وو چې ښار ته داخل نه شي. دا اعلامیه د ننګرهار په روداتو کې له ځانمرګي برید وروسته طالبانو ورکړې وه. د کابل کندهار د لویې لارې د ارغندۍ په دې سیمه کې دا وسلوال طالبان او د افغان امنیتي ځواکونو سرتیري لیدل کېدل چې سره روغبړې کاوه، یو بل به یې په غېږ کې نیول او د اختر مبارکۍ سره کولې.
خدمې ګټلو وروڼه دي، د خپل وطن خلک هم دي، څاغنه ورسره لري. بس نو موږ ټول د یوه کور خلک یو، د یوه وطن خلک یو، د یوه ځای خلک یو. بس موږ ته نه رخوا
مو میخوایم کې بدر همې ته بدر سل بوشه، بدر آرامي بوشه، افغانستان بدر جنگ کشتخون نه بوشه، بدر کلاګي غریب او بیچاره به کور غریب او بیچارهش برسه.
د دغه اوربند په محل ګڼ شمیر طالب جنګیالي په ښارونو کې وګرځېدل، او یو زیات شمیر د امنیتي ځواکونو سرتیري خپلو کلیو ته چې طالبان پکې نفوذ لري ورغلل. یو شمیر طالب جنګیالي د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه تکراروله، خو تر څنګ یې د سولې د دایمي حل هم ویل.
موږ دا وضعیت خو ډېر ښه تېر شوی، خو دا داعش دي، داعش دلته ظلمونه شروع کړل. اوس بېرته امارات مشرانو او هغه وزي مسؤولین وزي بېرته
موږ د مشرانو د اطاعت لپاره په دې منطقو کې ګرځو.
د سولې اله شورا بیا له افغان حکومت او له وسلوالو طالبانو مننه کړې چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړ. د شورا د دې اوربند غزیدو غوښتنه هم کړې ده. د دې شورا مشر کریم خلیلی وویل چې په روانه اونۍ کې د ځینو طالب مشرانو سره ویډیویي تماسونه هم نیولي دي.
زمنګ د ولایتي کمیټو رئیسان اعضا او یو تعداد د مرکز د شورا اعضا د طالبانو د ټولو نظامی رهبرو سره په ټولو ولایتونو کې ناشته، او مکمل نه الته د نظامی مسولینو سره، د ولسوالانو سره، د دې په اصطلاح د دې د ولایتي مسولینو سره په یوه ټولو سره تماسونه نیولي، او دا رابطه نورم قوی شوی ده، او موږ اوس په یو ډیر وسیع حرکت کې یو.
ولسمشر غنی تیره ورځ د اوربند موده تر یو نامعلوم وخت پورې وغځوله. ولسمشر غنی له طالبانو سره د هر ډول مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړه، او د طالبانو زندانیان هم خوشی کړل.
د گاونډو هیوادونو له نقش نه نیولې د بهرنیو پوځیانو د حضور نقش او راتلونکي سرنوشت په سر بحث چمتو دي.
د سولې دا اوربند په پراخه کچه د عامو خلکو له هرکلی سره مخ شوی. ډیری چې کلونه په ښارونو کې سارو خپل کلیو ته لاړل.
سولې په دغه اوربند یا په دغه بندیز کې موږ سخت مینې پیغامونه پورته کړل.
د حالاتو سیړونکو وایي چې دا بې ساري ګام دی. دوی وایي چې دا اوربند نه بلکې سوله وه. د طالب او اسکر سره یو ځای اختر منزل د سولې په معنا ده.
دا کم څه چې وشو دا د توقع برخلاف. موږ تاسو کې وګورو طالبان راځي او د ملي اردو سره یا حکومتي چارواکو سره یو ځای منځنه کوي. دا د دې ښکارندوی ده چې افغانان نور ډېر سخت ستړي دي د جګړې نه، او ټولې خواوې که هغه اخواته دي که دې خواته دي که عام ولس نور ستړي دي.
ځینې په دې باوري دي چې د اختر درې ورځو حالات بدل کړي، او تر دې وروسته هم تمه لري چې دایمي سولې ته ورسیږي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 FM 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې د جلال آباد ښار د پښتونستان په واټ کې ځانمرګ برید شوی، نو تازه جزئیات د خپل خبریال زبی الله غازی نه اخلو. لا هم په تلیفون کې څه ستونزه ده، لږ وروسته به د هغې سره هم په تماس کې شو چې تازه جزئیات تاسو سره شریک کړو. خو اوس د کندوز نه رپورټ لرو. په کندوز کې د اختر په دومه او درېمه ورځ د ښار په منځ کې افغان امنیتي ځواکونه او طالبان یو ځای مسله ګرځېدل. دواړه ډلو به په نوبت راټولو شوو عامو خلکو ته خبرې کولې او سولې د دوامداره کېدو غوښتنه به یې کوله. نورحال د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې اورو.
د اختر په دویمه ورځ سهار وسلوال طالبان ډلې ډلې د قندوز ښار ته په داسې حال کې داخل شول چې سپین بیرغونه ورسره وو او په موټرو کې د طالبانو ترانې غږېدې. طالبان د افغان امنیتي ځواکونو د پوستو ترڅنګ په سرکونو تم کېدل او عام خلک به یې سیل ته راټولېدل. د اوربن په دې درې ورځو کې د عامو خلکو احساسات ساړه نه شول او هر ورځ به له سهاره تر ماښامه د قندوز د چوک پر سر راټولو. دغه چوک د موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی و. د ځینو هوټلونو څښتنانو هم د سندرو پر ځای د طالبانو ترانې غږولې او په کوم هوټل کې چې به ترانې غږېدې د طالبانو ځای به پکې نه کېده. قندوز کې د طالبانو قومندانانو ته د عکس اخیستو او خبرو کولو اجازه نه و ورکړل شوي. ډیرو کمو طالبانو له مطبوعاتو سره خبرې کولې. د قندوز د مرکزی چوک په سر به افغان سرتیرو او طالبانو د سولې د دوامداره کېدو خبرې کولې چې د عامو خلکو لخوا به استقبال دي. یو تن طالب د شوي وربند نه خوښ دی، خو د مشر د امر منلو ته هم ژمن دی. هغه چې د قندوز ښار ته راغلی داسې وایي:
دلته سمون ښار ته رالو، دا د خلکو احساسات سمون ولیدل. مونږ یعنی ویلې سي ورا مونږ ټول افغانان سره یو یو. خپله امنیتي ځواکونه سمون ولیدل، هغه د مونږ کلیو بانډو ته رالو، هغلته مونږ د هغوی استقبال وکړو او مونږ خپله ښار ته رالو. مونږ اوس ډېر خوشحاله یو. ټول مجاهدین د ټولو ولسوالیو چې دلته قندوز ولایت ښار ته راغلي دي، دا اوس له خلکو سره ډېر یو ښه اخلاق و رویه کوي او خلک هم له دوی نه ډېر خوشحاله دي. دا اوس حالات که دا درې ورځي خلاص شي، بعد لغه مونږ دغه درې ورځي به سره یادو، بعد لغه مونږ خپل د امیر عمر ته ګورو.
طالبانو به هر چا ته غاړه ورکول او د اختر مبارکي به یې ورسره کوله او د ښار په کوڅو کې له خپلو وسلو سره ګرځېدل. نن د طالبانو لخوا د اعلان شوي وربند اخري ورځ ده. له ماسپخین وروسته ډلې ډلې وسلوال طالبان پر موټرسایکلونو باندې له ښاره وتل او ورو ورو شمیر کمیږي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي هم د شوي موقت اوربند ستاینه کوي او خپل احساسات داسې بیانوي:
حیات الله احساس سیم، د قندوز ولایت اوسیدونکي. دلته وسلوال طالبان او همداسې افغان امنیتي ځواکونه راغلي دي. د اختر دغه ځانګړي ورځې دوی په ګډه سره لمانځي. دلته وسلوال طالبان همداسې افغان امنیتي ځواکونه ټول لکه د ورونو په شان دغه اختر لمانځي. هیڅ داسې اټکل نه کیږي چې دوی به په خپلو کې د یو بل پر وړاندې جنګېدل. هیوادوالو هغه هیله دوی ته خوب ښکاره کېدل، نن هغه پر اختیار باندې تبدیله شوې ده.
تاج محمد نوریم صلح او دغه اوربند چې د ډېر هیوادوالو خوشحالي لا پسې زیاته کړله او د ټولو هیوادوالو هم دا غوښتنه ده چې دغه اوربند نور هم وغځېږي. اختر نه خو مونږه د دغه اوربند له کبله ډېر زیات خوند هم ترې واخیست. په کوم کټو کې تاسو ته وایم کنه چې ډېر زیات خوشاله یم.
د قندوز د چاردرې ولسوالۍ د محلي پولیسو قوماندانان هم چې له خپل کلي ښار ته راکډه شوي د دغه اوربند په دویمه ورځ ځینو طالب قوماندانانو ته میلمستیاګانې هم کړي دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. قدرمنو اوریدونکو، همدا شېبه د امریکا غږ خبریال زبی الله غزیر سره د ننګرهار نه په لاین کې دی. د پیښې تازه جزئیات چې تاسو په خبرونو کې یو خبره واوریده د خپل همکار نه اخلو. زبی الله غزیر، ستړی مشې، د ننګرهار د پیښې تازه جزئیات څه دي؟
تازه جزئیات دا دي چې د ننګرهار د والي ویان الله خوګیانی وویل چې د ولایت مقام مخې ته د پښتونستان په چوک کې چې تقریبا درې نیمې بجې مازدیګر ځانمرګ برید وشو، او دا برید په هغه کسانو وشو چې وسلوال طالبان ولسی خلک او حکومتي نظامیان د ولایت مقام کې لیوی غونډې راووتل. نو ځانمرګي بریدګر په پښتونستان واټ کې ځان ته چاودنه ورکړل او په دغه پیښه کې د ننګرهار والي ویان الله خوګیاڼي په وینا چې تر اوسه 19 کسان وژل شوي دي او تر 9 پورې زخمیان دي چې ډېری ملکي وسلوال طالبان او حکومتي نظامیان هم شامل دي چې دا ډېر کمه برخه ده، یعنی کم خلک پکې دغه دي.
بله، زما یو پوښتنه تاسو ځواب کړله، مننه، چې څوک په وژل شوي کې څوک شامل دي، څوک دي؟ مننه تاسو ورته ځواب ورکړه.
خو ملکی خلک دي چې بلې په دغه پیښه کې ډېر وژل شوي ملکیان دي. یوه بله مهمه مسله چې تېره ورځ د روداتو په ولسوالۍ کې ورته ځانمرګي برید وشو، هغه موټر بم برید و، په هغې کې تقریبا 6 کسان ووژل شول او تر 30 ډېر ټپیان وو چې ولسي خلک دغه دواړو چاودنو ډېر نارامه کړي او د پرونۍ چاودنې مسؤلیت هم د داعش وسلوالو په غاړه اخیستی. خو د نننۍ ځانمرګي برید په اړه چا تر اوسه څه نه دي ویلي.
مننه. تر اوسه پورې د نننۍ پیښې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. څه وایي عام ولس؟ څه وایي چې ولې د اوربان په ورځ هم په روداتو کې داسې پیښه وشوه او هم نن د ننګرهار په مرکز ښار کې نن دا پیښه وشوه؟ خلک څه وایي؟
په اکثر ولسوالیو کې ولسی خلک ډېر زیات خوشحاله وو او د وسلوالو طالبانو سره روغبړ وکړ، اختر مبارکي وکړلې. ولسی خلک بیخي ډېر خوشحاله دي او ډېرو خلکو موږ ته وویل چې دا لکه دوه اخترونه، یو اختر دغه او یو د طالبانو دغه سول او دغه اوربان. ولسی خلک نن یو څه نارامه وو ځکه دوی ستړي وو، ویل چې یو څه سوله به راشي، خو یو څه نارامه کړي دي او دوی غوښتنه کوي چې جګړه باید نوره بس شي او لږ تر لږه ولسي خلکو دغه هیله چې دي دا ونه سوځي.
مننه ذبیح الله غازی. د تازه جزئیاتو دپاره به بیا هم تاسو سره تماس کې شو ترڅو اوریدونکي په جریان کې کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. قدرمنو اوریدونکو، د سولې عالی شورا وایي چې د طالب مشرانو سره یې په ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې کړې. همدارنګه د اوربند په درناوي حکومت یو شمیر طالب بندیان له بنده آزاد کړي دي او دا لړۍ به وایي چې لا هم دوام ولري. موږ لږ مخکې د سولې د عالی شورا د لوړ پوړي چارواکي قاری قاضي محمد امین وقات سره خبرې وکړې چې د بندیانو آزادول به د سولې په پروسې باندې، همدارنګه د اوربند په پروسې باندې څه تاثیر ولري. خو هغې دا او نورې ورته پوښتنې په مرکه کې ځواب کړي دي چې لومړی د اوربند په هکله غږېږي.
کاملا یو استثنایي حالت او فرصت و چې جمهور رئیس مخکې اعلان وکړ د اوربند د 8 نه تر 15 اختره، او طالبانو مشرانو هم درې ورځې اعلان کړې. دا افغانستان کې ډېرې خوږې ورځې وې او هغه اوږد انتظار چې د افغانستان مظلومو خلکو درلودلو هغه په دې ورځ سر ته ورسېد. په مختلفو ولایتونو کې، کابل کې خپله راغلل طالبان د وسلو سره، بې وسلو وګرځېدل، یو بل سره استجمش وکول، یو بل سره ملاقاتونه وکول. دفتر منځونه پرون په ډېرو ځایونو کې یو ځای ادا کړ، وزیر داخله ورسره ولیدل. کله موږ د دې خبرې ډېر درناوی کوو، طالبانو مشرانو نه هیله کوو، لکه جمهور رئیس څو ورځې نور تمدید ورکړه، امیدوار یو چې هغوی هم د ملت غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي او تمدید ورکړي.
بله، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په تېره اونۍ کې د وسلوالو طالبانو د مشرانو سره د ویډیوي کانفرنسونو له لارې خبرې شوې دي، سره د دې چې د سولې عالي شورا یې تر اوسه پورې نمونه نه دي اخیستي. نو د چا سره دا خبرې شوې دي؟
دا به نه ردو چې خبرې نه دي شوې، او دا باندې به ډېر فشار هم نه راوړو چې د طالب مشران څوک وو. نفس دا خبره لکه څنګه چې اوربند دنیا په سترګو ولیده چې مصالح کسان د دواړو خواوو د خپلو بیرغونو د خپلو خاصو لباسونو او پوزیشن سره په یو ځای کې لیدل بیا خصوصا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې په ښارونو کې په عیدګاهو کې په مارکیټونو کې نو دغسې د خبرو باندې هم باید باور وشي او موږ امیدوار یو دا خبرې دې حد ته ورسیږي چې هغه خبرې کوونکي هم معرفي شي او د خبرو هغه اجنډا او هغه محل د خبرو هم په آینده کې معرفي شي. خو اوس په همدې قناعت وکړو چې د خبرو کول باید رد نه کړو، دې ته امیدوار اوسېږو چې دا پروسه به یو مطمئن مرحلې ته رسیږي.
نو اوس پوښتنه دا ده چې د طالب مشرانو په استقلالیت څومره باور شته؟
نو طالب مشران چې ځان د افغاني ټولنې غړي بولي او حتی وخت کې رهبری او سیاسي قدرت ورسره، دوی باید دا ثابته کړي چې دوی د افغانستان په قضیه کې تر ډېره حده پورې خپلواک دي او د مسؤلیت له مخې نه دلته قدم اوچتوي. موږ امیدوار یو چې د دې اوربن حصه دا غوی له خوانم دغه چې څو غزول شي، لکه څنګه چې موږ په دغه اوربند کې ملي او نړیوال کریدت ترلاسه کړو، خپل حریت او ازادي مو خودله. دا ازادي باید په همدې قیمت باندې وساتل شي چې ډېر هغه سیمې چې د افغانستان خلک پکې حرکات لري او فعالیتونه لري هغه کاملا مسؤول اوسېږي او د جنگ ساحه ډېره محدوده اوسېږي او د خبرو ساحه پراخه شي.
بله، وقاصب ولسمشر غني د اوربند په احترام د طالبانو لزګونه بندیان خوشي کړي دي. دا بندیان څوک دي؟ د کومه کټګوري طالبان دي؟ او حکومت دام ویل چې دا لړۍ به روانه وي، نو دا به د سولې په پروسه او یا په دې روان اوربند باندې څه تاثیر ولري؟
نو دا خود طالبان غوښتنه وه او دې غوښتنې ته مثبت ځواب ویل شو. دا به د سولې نماینده په کې وي، امنیتي ادارې او د څارنوالۍ او د قضا نمایندګان وي او خصوصیت د هغوی کار دی. خدا په پاینده کې د سولې سفیران شي، دا به د افغانستان د ملت ته خوازن د سولې سفیران شي، د طالبانو په لیکه کې بیرته به جنگ ته مخ نه اړي او دا خلکو ازادي به په دې خبره باندې تاثیر وکړي چې که موږ اوربند کړو، که موږ د سولې مذاکرات پیل کړو، په هغې کې به ډېرې لاسته راوړنې وي.
وقاصب، دغه طالب بندیان چې خوشي کېږي، په دې هم فکر شوی دی چې دوی به څه کوي، چیرته به ځي، چیرته به اوسېږي او وروسته تر دې به دوی څه کوي؟
دا جزئیات خو زه نشم ویلی، دا خو هماغه مشترک ټیم چې په دې باره کې کار کوي. دا تخنیکي مسله ده چې طالبانو ته د بند ازادولو نه وروسته معیشت ورکول شي او امنیت ورکول شي. نو دوی معیشت ته ضرورت لري، په ټولنه کې ژوند کوي، خپل کور کې کوي، که دولتي تاسیساتو کې کوي، او که امنیت ته ضرورت لري. دوی به یو کار کوي چې جنگ ته به مخه نه کوي، د سولې پروسه به مخ باندې بیایي. په دې حیثه کې به دوی د نورو بندیانو ته هم د دروازې خلاصې شي او ټولې هغه کورنۍ چې د بندیانو له کبله هغوی په تشویش کې دي او ځورېږي، هغوی به د راحت سا وباسي.
یعنې دې برخه کې کوم تضمین موجود دی؟
دې خبره کې شته، دا مسله شته.
ډېره مننه وقاصب
کورمودان، سلامت.
د څو مهمو خبرونو غټی کې د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې نن د یکشنبې په ورځ د غرمې وروسته شاوخوا 3 بجې د جلال آباد د ښار د پښتونستان واټ په سیمه کې په ځانمرګ برید کې 19 کسان وژل شوي دي. سمدستي کومې ډلې د نننۍ خونړۍ چاودنې ذمهوارۍ نه قبول کړې، خو داعش د ننګرهار ولایت په ټولو سالو کې فعالیت کوي او مخکې هم دا ډول مرګانې بریدونه کړي وو. امنیتی چارواکي وایي چې په نننۍ انتحاري حمله کې د وژل شوو کسانو په جمله کې امنیتي پرسونل او ملکیان شامل وو. طالبانو نن د یکشنبې په ورځ له خپلو سیمه ییزو قوماندانانو نه وغوښتل چې طالب جنګیالي نور نه پرېږدي چې د حکومت تر کنټرول سیمو ته ورشي. د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس د رپورټ له مخې طالبان د اوربند مودې له غځولو نه ډډه کړې ده او وایي چې د 3 ورځو موقتي اوربند په پای کې به بېرته هغوی په حکومتي قواو باندې حملې پیل کوي. د وینزویلا په پایتخت کاراکاس کې په یونایټ کلب کې د خوندي د شاګردانو ترمنځ د نشي په حالت کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې 10 کسه مړه او په لسګونو نور زخمیان شوي دي. شاګردانو د خوندي نه د فراغت مراسم لمانځل. په نیکاراګوا کې د حکومت په ضد روان تشدد کې نن د یکشنبې په ورځ 8 کسان وژل شوي دي. په پایتخت مناګوا کې د جمهور دانیل اورتیګا پر مخالفانو باندې پولیسو ډزې وکړې. د خلک د اورتیګا د استعفا په خاطر را پاسېدلې دي او تر اوسه پورې 100 کسان مړه شوي دي. اورتیګا چې له ډېرو کلونو نه په قدرت کې ده، چوکۍ له خوشې کولو نه ډډه کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د یک شنبه په ورځ د کابینې له غونډې نه وروسته اعلان وکړ چې د سوریې سره د اسرائیلو د ګډې سرحدي پولې په اوږدو کې د امنیت د ساتلو لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې دي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مرسته.